درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیت دا څرګندونې پرون د یو کیڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویل یې وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هېواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. دغه برید کې 815 بې پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هېوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځ افریقا او لویدیځ استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالې خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی وو. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریز لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 پر اول پنډی کې د افغانستان او پاکستان په لوبي پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو میده ښه هضمولی شي، د میده درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میده سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میده خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د میده وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چیرته ستونزې پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په اړه به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه لدې چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې، په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې، چې خواړه ډیر وخوري خېټه پړسیږي، د هضمي سیستم په اړه باندې نوم راته وایست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه په اوغلی پرسیازه هم خپل نیکې او سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او مزد اوریدون ترونده کوم. په دې لپاره چې ټول روغ او جوړ وسی او را به شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د ازمي سیستم ستونزې یا د ازمي سیستم یا د پاوامې سره چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپل باندې معده چې ده هغه په خپل باندې د یو نار په شکل باندې یاره د کڅوړې یو خلطې په شکل باندې کې پامه چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده. یعنی رزي معدې ته ورسته د غیز خځې وړو کلمو ته دغه خواړه نور هم شو دی ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د معدې مایع یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو حقیقته شو نه پیګم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو حق نه لرو؟ ډاکټر صاحب که زموږ حق لري ستاسو حق نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ حق لري مهرباني. ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم د پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده می درد کوي، خو مخکې دینه چې د میده په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هضمي سیستم په اړه ته وایي څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا مرادم صحیح خواړه نه اخلي او د زیاتره د معدې په ستوند د چاريږي. څه تاسو غره د مون سیستم د ازمي او منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري، ډیر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست نازميږي بعضي مشکلات منځته راوړي. صدا د خلینې شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر اغاز یو وخت پرې ختميږي. څه تاسو غره د خلینې کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا بلوم دی بیا میری دی میده را زید میده نه ورسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګوره یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په اندازه څه خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګوره همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر چې غاخوم لږ د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حظ رول لري. کله چې دلته مثلا هغه په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا هغه ور باندې فرازيږي بیا دلته لږ نرمي کې ماتي کې بیا پس لغنه د میری د میری په طریقې باندې لاره باندې د میری ته ځي. میری کې چې لړ په میری کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض داغان لاندې وړو کلمو ته په میده کې بعض انزایمونه کې پیپسین لري نه دي بعض انزایمونه دي هغه په پروتینی موادو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغانه وړو کلمو ته چې څه جذب دلتم صورت نیسی څه غځ زیاتر مواد دی پس لغانه څه او به د کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا وړو کلمو پس لغانه د غټ کلمو په وړو کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په وړو کلمو کې دی اغه مفید مواد یا مثلا اغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتر په میدو په وړو کلمو کې جذبیږي یا مثلا د وړو کلمو نه یزدیګه او برطرف فاضله مواد به غټو کلمو نه زیات غټو کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمې د سیمبنګ ته یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرکزه پرې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري څه په خله کې داغانه په میده کې پس لغانه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوم نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مواد د شان جذبیات لري پس لغانه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی داغه یو سیستم د ازمی دی چې په داغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې چې په وجود کې هم داغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړ چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري ځای برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره صدې میده دی په دغه خاطر بعضې زایمونه کې د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبېږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځته راځي په خدای خاطر څه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده کې مونږه خولې مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم د کیږي چې خوړو وخت میده تر لوړ شي خو بیا میده کې جذبی وګره په هر سیستم کې چې ما د خلینې د تاسو ته اشاره وکړ ټول مهم دی هر کوم د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری ته تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خلای نشي په دا خاطر چې امکان لري کډاغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبلن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیږي په ازم رسی پاس لغنه بیا د کلمو تزي او 100% څه مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د سالت زیات ویتامینونه کاربوهیدرات د همدغه مفید موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اترات کیږي
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم ډاکټر صاحب مریم بیرته راغلی رسره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لتاسی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرین نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا د ونه وکړه مې ده چې په دې برخه کې مواد جذبېږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
اغه له سیال بیا هم سلامونه زبکنه غواړم چې زما غقته شولا او رابو شو دی ته چې زموږه اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی اغه د میدې مایی دردونه یعنی د کلمو او د میری دردونه تفکیک اکثره دوستان نشي کولای زموږه خوینیرونه ډاکټر ته ورزي دی وای چې خېټه مې درد کوي بیا ورسره لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او رابو شو دی ته چې د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږه معده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د معده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو نو دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې د معده سید وی یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړونه واسطه راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نه معده ستونزه جديده ای و ډیره پیروخ مبحث لا یعنی لوی مبحث لا په دې کې اکثره چې اوس مروجه ده دا د ایچ پای وی انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده آغلی سیفال چې کومې څېړنې تحقیقات چې شوي دي، یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه ایچ پای لوري لري. یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې د هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پای لوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنې په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې دی ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د ایچ پای لوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي. یعنی د ایچ پای لوري رژیم تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پای لوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان دی. نو ضرور دا ده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي.
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوګو شاته، یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی چیزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، حقا انتان چی ده حقای پا کلمو که اگه ستونز یا بابیده رو منسک کرده ده، نورست لحقی تخا حقی تا چی کم ده غط و متیاز و ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده، ده پا کلمو که ده او که پا میده که او که چیری آقل یسیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خوري د لارې پایپ را توصیه کو دغه ته په طبي استلامه اندسکوپی وایو، خو هغه هم ځنې ناروغان موږ خپل پیشنهاد کوي زه ورته وایم چې دا خپل د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو اندسکوپی را توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي استلامه ته کلونسکوپی وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي، یعنی دوه پوښتۍ ما باندې کې یا دغه درد کینې خواته یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ماته نرکوي، یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي، یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترنترایټس، یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لري دا یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لري موږ ځواب ته په تمه یو. مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړي، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه، یعنی کله په کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې او پاوو موټک وای د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی آزما، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندجسي فود، یعنی یو سوی آزما موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسایلو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورته وایي جاردیاز، او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دوی په معده پړسوب کوي، په معده کې مختلف آوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف آوازونه دي، او غازات وي. همیشه په مجلس کې ناست ما په عامو چوکې وایي چې په معده کې مې قر و قر وي، زه داسې یو رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولې اشپایلوری ناروغان هم دستون زداری، لیکن موږ دیتا در جاردیا تداوی شروع که او دغه مشکل لمن زدی. خود دیتر سنگ آغلی سیال دونده دغا ناروغ تا که چی رزموگ یو خور وی یا ورور موی در توصیه هم که ورتا چی رستر گتورا تا هغه خام ترکاری چی خوری هغه با پا کلور که منزه پاک بی منزه که چیر پاک نشی منزه هیده نه به استفاده نکهی، تا با کوشش کهی چی هغه گازدار و مشروبا چی تا استفاده کهی هغه با مطلق قطع کهی، هغه او با چی یخیب که پروتوی یعنی 24 ساتیچ که دا با نس که، او همدارم دا دیادوال وارده چی دیر سرکری خواده هیده نه به استفاده نکهی تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپله باندې رضه ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي، خو درملنه ډېر ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایي مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خپلې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دوا پاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دوا پاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پری مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلې سیال،
مننه کورودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزه حل شوی وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي خېټه غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جارتیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو، بل هم څه لار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې که نه؟ فکر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده. خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله، الله تاسو اور وبخې چې تاسو لک ډیر غو،
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دغه دی جادیا ناروغۍ ده، هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي پنځو ورځو لپاره، او اې دې نه علاوه د خپله د انتیبیوتیک نوم نه اخلمه، کېدای شي زموږ اورېدونکي دا خبره کنفیوز شي، یعنی ګیچ شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې دغې نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یوه دوهم دې ته وایي چې اې دې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي، دوهم دی به خپله شخصي افزلصحه مراد کوي، یعنې د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي، او درېیم ده چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغلته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته دی د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پښې به صحیح لاس و مخ به صحیح مینځي، او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کېدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي، او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردی اخته شي، او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي ادې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري، او وروسته د هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي او هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي، او پنځم هم د پاکو او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یمه چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو د خو په دو مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي، او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپلې خبرې راټولوم، بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي افزلصحې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخته خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورویشت ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
آغلی سیال، زموږ رښتیا هم هغه خویندې وروڼه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په ملي ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري، چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې څوبر لیټر اوبه واخلي، څوبر پروتین، څوبر مثلا کاربوهایډریټ. نورزن دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده، یعنی دلته به موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو، لکه وریژې، لکه وچه ډوډۍ، ای دینه به استفاده نکو. ای دې تر څنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری او ترکاری، هغه هم په زیاته پیمانه سره، نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې، شپې نه به هم خوراک به مطلق نه پرېږدو. اغلې سیال دا به که موږ غواړو چې د خپلې معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو، نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه، چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي، دا خبره یوه وړه کاسه، یا هم مستی وي، یا هم یخنی وي تناک، مثلا هغه شوروا وي، یا د دې تر څنګ آش وي. په عامو ټکو کې وایم سپک خواړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي، او وروسته دې خوراک څخه به سمدلاسه نه ویده کیږو، ځکه د یوې خونه هلته سوی او زما رامنځته کیږي، او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي، او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي، د سهاره مثلا چې دی خوري، هغه څه چې دی که هر قم په حساب باندې که لبنیات وي، یا دې تر څنګ عادي چای ډوډۍ وي، په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي، او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي. دا یو ولت هغه شولا په پیسو باندې کار شولا، او دوهم دا چې دی به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو نه تر 1 ساعته پورې دی که جیم ته ځي، یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي، یا مثلا که په کور کې بل وسایل ایښي وي دا اکسرسایز به کوي. او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپله باندې دا کارونه مراد کوي، دای به هیڅکله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته، یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي، یونانی دواګان شته ای دې په ځای دې ته ګټه وکړي، نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوه ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشایسته باب لري بیا یې هم نکړم، لکه وچه ډوډۍ، مثلا کیک و کلچې و اوېدې تر څنګ وریژې، ایدې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي، ایدې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو، نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي، او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی، او که دیشی دی ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو، وزن کمه و نور دی میده سنزی را ترامنسته شی. نو بنان دا کار به هم ایت کلا هم نکو، یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پوری چه مو هم وزن کم وی، همو پا میده بانده فشار دید نوی، او هم موگا راحته و.
مننه ډاکټر صاحب کورودان، فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتاسی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ولی د خوړو یادته یو وخت خوړو انا تیریدل یا نه خوړلې په دې معنی نه دی چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کیږي چې معده باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معده باندې لري؟
تاسو برسه یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې د استراحت دی، اگر روژه دی ټول د فکر بیت صفایي د وجود، یا مثلا وجود پاکي په معده کې څوک څه تکلیف د معده لري، یا مثلا اسید د معده زیات دی، هغه زخم د معده لري، او خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه، بهترین وګوره هغه خلک، بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډیر امکان لري صحتمند شي. دلیل چی شي؟ د زیات خلک د مو تاسو ډیر پرخوري کوي، زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي، هغه صحی خواړه نه وي، مثلا زیات امکان لري زیات واکه وخوري، زیات ناپاک خواړه او غیر صحی خواړه وخوري، پرخوري او څه زیات څوک خوري د اندازې نه وستاسو، بعض خلک دومره اشتها زیات لري، زیات خوري، اما اندازه وګوره تاسو معده دومره ځای نه لري، هغه که زیاد خوړم زیاد خوري په میده باندې بوج راځي په میده کې حتی تاسو ګره یو دمش غازات او دشان زیاد تولیدي کې څه سبب باعث د پړسوب کیږي روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایي د وجود یا مثلا صحتمندي د وجود ټول په روژه کې امکان لري په دا خاطر سمو ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګره درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو ګره درې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د ګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی کله دوه وخته ډیر مهم دی چې یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظمه غلا صحیح غلا په اندازه باندې څکه دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی هغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري زیات غوړ خوري دا شان باید د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنټرول وزن یې اما کدی چې زیاتر پکې میوه سبزیجات او د شان استفاده وکي په هغه باندې تاسو روژه وګوري ټول خبره په دا باندې دي چې کوم ته متوجي وسو دا غلطونه په روژه کې ټول د بین نزي هغه خوړل چې مثلا کالری بعض خلک په بیل روژه نه انرژي باب خوري گازدار نوشابه خوري مثلا خام سبزیجات خام میوجات ناپاک میوه ده شان خوري ټول باید زده کی یو تکلیف د میده د ته پاینده کی پیدا شي که پروژه کې ده شان ټول قطه کی کنه هغه خوړل څه دوی کوشش زیاتره خلک د مو تاسو په کور کې مثلا یو منظمه خوړه یو صحیح خوړه پخېږي هغه دوی خوري په دغه باندې ډیر صحتمند وي څوک څه تکلیف د میده لري امکان لري بعض خلک دي چې تکلیف د میده لري یا زخم د میده لري هغه پروژه کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې وګوي کوشش وکي چې مثلا که روژه نیسي ک ور باندې صحتمند کی که به تکلیفي کې بیا هغه په دا باندې روا دي چې باید د تداوی بشي او د خپل روژه باید وکړي خو هغه په هغه میاشت د روژه کې د سپیا په دا باره باندې زیاتره سړی وږي خصوصا د موږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی هر شی چې کیر تر راشي په دمیده کې چې غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخری باز ده کې سلسل مشکل پیدا کی زیاتره اوس مونږ ته مراجعه
خدا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شو فکر کوم چې ډاکټر صاحب مری هم اړیکه پرې شوې ده په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزې ده چې زموږ قدرمن مېلمانه په اړیکو کې څه ستونزې لري از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي از دران صاحب سره بیرته وصل شوی از دران صاحب مهرباني تاسو خبري حقیقت شوې اورو
مونکه مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه زیاتره وخت مونږ منظم خوړو اخلو زیات تکلیف وو مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی د میری یا سرطان لري یا د میده دا باعث د دې سمدغه دوی د مونږ په وطن کې یو ایټی مون دي څنګه مثلا زیاتره وخت بعضې لتون مون زیاتره د همدغه خوړه نه دي څوک زیات تیز خوړه خوري مرجدار خوړه خوري مثلا دا غیر صحی حتی باعث دیده که بدون دیده نه چه دا تکلیفونه دی میده سکاگه عادی خبره دی داشپایلری خب طول زایه که محو شوی خب افغانستان که و سمشتا دلیل امده هم دا غده چه دیر غیر صحی خواره دوی دلت استفاده که بی او پر نور زایه که محو دی او دا دست شای نده چه مونتا اوست پر میده که غررت مشکلات دی چه باید آغه مون تداوی کوڅب اصلا زیاتر وخت مون ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتر یاد میری د خپل سرطان دی یاد میده دي سبب هم دغه دی چې مون دته یو بی تفاوتی هغه که دوی زیاتر په د زنانه او کې زیات دی بعض کسان څه خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دویم باید زده کیږي هر کول سبب د دکیږي هم دغه زخم د میده کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو پټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خود استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره زی او پس لور از دوی زیاتر په دغه افغانستان کې د سلوې کال جنگ دی په دغه سلوې کال جنگ په دغه دود بارود خپل د دودونه سدی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید د همدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری او د میده او د شان شي خصوصا مونږ یو منظمه تقسیم اوقات د میده لپاره د خپل د جستجو د میده لپاره یا مثلا خپل څه یو سالم صحت مند وجود ولري یا میده ولري نه دا د مو خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاسو کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي څنګه یو گیز دی او د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړی وي هغه ډیر کده صحت مند وي او د شپې نه پر تکلیف
ډاکټر صاحب وو بخیز دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سار کارته زی او مزګر رستنېږي د دوی د شپې خوړ ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري دوی څه وکړي
دوی ته لازم ده چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو د موږ عادت ده دی زیاتره د موږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لاس بجې ولس بجې د شپې خوري ویدې کېږي دا غلط کار دی په دغه خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن ذاتی بل دلیل دا دی چې په میډي باندې بوج ورځي کوشش وکړي چې کوم ګډې او مړې خوري یو څه دوا څه مخې مخوي او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو چې سلوي د کې دیش جکې وګرځو یو څه د پاس لاغنه بیا دوی استراحت وکړي دا اول دا حالت غلط دی څنګه موږ اوسه ډوډې خورو او بیرته ویل کیږي کوشش وکړو چې اوسه نیم سات فعالیت وکړي پاس لاغنه د بیا د غذا لګزنی کې وګوره ک انسان خپل کتاب کې لري په موږ ضرورت لري دوا وخت ډیر ضرورت لري څنګه گئی زو غرمه دې بیرته فعالیت کوو سا اگر څه کتابونه ویل چې په 2 دقیقې کې تاسو غوړي ګلوکوز مخته نه رسیږي انسان تلفیږي په موږ سره په 8 لس دقیقې کې اکسیجن هم دغه سي دی او گیس کې څه موخه خوړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري مثلا یو سالم وي کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي یعنی یو شودي او پیرنی وي یا مثلا ډیر یو ک مثلا مربا وي یا پنیر د شون ډیر خده مې دې ته د نرم شوی هغه ډیر سړی سړاتمن دی کوم دموږ ته خلک سعادت لري په گیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یو ډیر اگې په هغه کې یو غوا کوي یو ډیر د څه شي وی ساغه په هغه وخت کې میدم خالی وي مو کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم مسلم او د شپې د طریق نه مو خورو کوشش وکړو چې مثلا دوا وخت ښه خورو یو وخت د شپې ډیر عادي ملایم کمیو مو خور کړي وستاسو وګوره کڅوک لک میوجات سبزیجات استفاده دی کغه کې بادرنګ مثلا لیمو یا خپل همدغه مړاوی دا بونجورمی وګوره تاسو بونجورمی دومره صحت تک څوک تکلیف د میډین نه لري زیات بونجورمی دغه څلور شاون 15 شاون اشاره کوم ورسره نور نور شاون مخه وچه ډوډۍ او واخو د شاون غوړ ورسره کم کی دا وخی بایز د کنټرول د کی وزن زیات نشي څوک څه وزن کموي که غوړ څه وزن کم شي هم دغه څو شاون سم اشاره وکم دا مخوري ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحت مند وي او وجود هم تکلیف د میډین او د شاون ورته نه کوي
مننه ډاکټر صاحب ودان ډاکټر صاحب عمرتا سترزم تاسو ته دا رستیو کې دا پوښتنه ځواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ولې د میډې د سالم ساتلو وزن کمولو مختلفه لارې دي بخصوص کومه چې باید خوړه واخلو هغه کسان چې د میډې تکلیف لري او ځینې خوړه نشو خوړلای یا نور تکلیفونه لري دغه په وجه باندې ځینې شاند نشو خوړلای دوی ته تاسو څوای او د میډې تداوی باید څنګه وکړو ترڅو ا دقل کوسر باندې اختشوی ولدی روسته یو یو څه مخاونیسو
او غلی سیال لکه څنګه چې زموږ وطن کې د میډی مایي سوندې ډیر دي او زموږ اولنۍ ډاکټر هم دواخانه ده یعنی چې کله موږ ته د میډی درد پیدا کیږي ورزو هغه ته په وار ور باندې وس امپرازول یا په خپل باندې دوای میډیا په نوم باندې چاغه شهرت لري دوم پرازول نه ډیر استفاده کوي او زوال خپل خوینورونه ده توصيه کوم چې چیرې زمو غږ د آزادۍ رادیو څخار وي چې خپل سر درمل بدای نه کوي ځکه د مالک سره څنګه اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډیر پیراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصيه ډاکټر نه او په ډیر لوړ ډول سره په میاشتو میاشتو اخلي کوم څیرنې چې شوې دي بس په خنه سره زما غږ وایې
و ډاکټر صاحب ساسې غږشته و ساسې غږشته ډاکټر صاحب
او لکه کوم څیرنې چې شوې دي خپل باندې دا امپرازول هم کچېرې په دوامدار شکل خړل کیږي دا د میډي سرطانونو هم یو علت دی یعنی هغه کسانه چې کول د ولسمیشت که همیشه خوري بدون د تخچه د ډوډۍ نشي خورلای نو زه اوله توصيه مده ده چې میډي ستونزې لري د بدن پرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي، په شمول هم پرازول او انتی اسید باندې د یوې خونه د ستونزې ورته رامنځته کوي او د بلې خونه د انتی اسید او پرازول د استفاده کوي، اې دی د میډي د اسیدو ګیاغه کچا کمیږي نورمال اندازې څخه، او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د میډي اسید منځوري، یعنی کله چې میډي ته داخليږي هغه د دغه اسید د انټي بیوټیکو په شکل منځوري، نو کله چې دغه اسید کاچا پیټوي او د همیشه د میډي ستونزې لري هم پرازول څخه استفاده کړی وي، دا انټانات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخليږي چې دوی ته ډېرې خطرناک ستونزې رامنځته کوي. دا یو خبره. دوهم دا چې کله د میډي مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې هغه د میډي مشکل په اساسي شکل سره حل شي، ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د میډي مشکل چې ده یوازې د میډي د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایدوري نه ده، او د دې تر څنګ یوازې مثلا د میډي التهاب نه ده، یوازې د میډي سرطانونه نه دي، بلکې پلسها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د میډي ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي، بلخصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ادې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوی او هغې ته مثلا بوره مصره کوی، اوبو کې وی شوه دغه نه استفاده وکیا. او دې تر څنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوانو ترلون د رزي اې دې نه استفاده مکوي. او اې د دریم دا چې دلته خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي، دغه با دغه نه استفاده ونه کی. او همدارنګه کچیر هغه ډاکټر دیتا په دوامدار شکل باندې د مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصیه کوي، هغه درمل به هم د ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زې میډي ستونزې ورسره منسکیږي مو ته دې تر څنګ میډي درمل هم راکا، نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې آیا دیتا هم اون پرازول ورکی لنز پرازول ډکس لنز پرازول که بلې کورنۍ نه فهمیدي دین اورینټیزي مثلا دا دوا توصیه کوي، بیا هغه دوا چې دای توصیه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي. روزما اصل موضوع ته چې د میډي په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی، او همدارنګه لکه څنګه چې په کده شي مخکې هم اشاره شوی وی دی ته چې خپل باندې د میډي مشکلات رامنځته کیږي، مخکې مو چویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم دی رژیم غذایی، یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د میډي ستونزې رامنځته کولای شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول، بل خصوص د درد دواګانو نه، پامو ټک سپیر کچیر وایم د لیکلیفیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګانو نه، او دې ترڅنګ کولای شي چې سټرس روحی و روانی فشارونه، روحی و روانی ستونزې، دا ټول هغه څه دي چې د میډي ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېره حوصلهمندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو، خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم معصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله او مری لتاسی او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغلې وخت مو پرې خو د پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو لتاسی مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو په دې وروستي او دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا باندھا نوستایا ما دشنو
کا